لا شخړو،
لا اعتراضونو،
لا بازارونو،
لا لوبغالو،
لا نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادۍ رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان اولیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یو ور بیا مو زه بختیار ساحل هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري روانه ونی شپږ افغان لوبغاړي د پاریس په اولمپیکی سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان لیست ای سیالیو پیلوبې ته د هندوکش سترایکرز او مای پار سپورو لوبډلو لار پیدا کړه. د کرکټ نړیواله شورا کلنۍ ناسته تر سره شوه، خو د افغانستان د کرکټ پر تړاو پکې ځانګړې خبره نه ده شوې. د خزینه او ترمنځ د کرکټ آسیایي شورا سیالۍ دوام لري او تر دې دمه هندوستان او سریلانکا مخکې دي. د انګلستان د نارینه او خزینه سلبالیزه سیالۍ پیل شوې او د سریلانکا او هندوستان ترمنځ د کرکټ لوبلړۍ روانه ونې پیلېږي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره پاتې شئ. پیلی د پاریس له اولمپیکی سیالیو کوو. ټاکل شوې ده چې د روانې جولای میاشتې په 26مه نیټه د پاریس اولمپیکی سیالۍ پیل شي. دغه سیالۍ به د راتلونکي اګست میاشتې تر 11مې نیټې پورې دوام وکړي. تر ډیره پورې به د دې سیالیو کوربه د پاریس ښار وي، خو دغه ایونټ په نورو 1400 ښارونو کې هم ترسره کیږي. په دې اولمپیکی سیالیو کې 206 هیوادونه برخه لري چې پکې 1414 لوبغاړي سره سیالۍ کوي. په وروستیو خبرونو کې ویل شوي دي چې سږکال به په دې اولمپیکی سیالیو کې 6 افغان لوبغاړي هم برخه ولري چې له ډلې 3 جونې او 3 نارینه دي. په نارینه وو کې فهیم انوري د 1500 متره په لامبو وهلو کې برخه اخلي. د غراس کیمیا یوسفی بیا د 100 متره ځغاستې په سیالۍ کې بخت ازموینه کوي. همدارنګه محمد سمیم فیضات بیا په جدو برخه کې په 1.8 کیلوګرام وزن کې سیالۍ کوي. بل لور ته فریبا هاشمی بیا د سایکل ځغلونې په برخه کې بخت ازموینه کوي. د غراس شاه محمود نورزی په 100 متره منډه کې سیالۍ کوي او یلدوز هاشمی بیا د سایکل ازغلونې په برخه کې سیالۍ کوي. تر دې وړاندې هم ګڼو افغان لوبغاړو په اولمپیکی سیالیو کې برخه اخیستې وه، خو لا هیڅ افغان لوبغاړي پکې د سرو زرو مډال نه دی ګټلی. یوازینی افغان لوبغاړی چې په لومړي ځل یې د سپینو زرو مډال وګاټه هغه روحالله نیکپاو چې په تکواندو برخه کې سیالي ترسره کړې وه. بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د فرانسې ولسمشر له افغان نجونو غوښتل چې راتلونکو ته هیله من شي. ایمانوئل مکرون دا خبره په پاریس کې د ازادي راډیو له خبریال سره په یوه لنډه ځانګړې مرکه کې کړې ده. هغه د اوسنیو شرایطو په وړاندې د افغانستان د خلکو په تیره بیا د نجونو او ښځو مقاومت ستایلی. اخوا د فرانسې د سپورټ وزیر امیلی اودیا کاستیغا په اولمپیکي لوبو کې د افغان ټیم په تیره بیا دریو نجونو ګډون ستایلی دی.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له افغانستانه د امریکا د وتلو پرېکړې افغان نجونې او ښځې ډېرې اغېزمنې کړې، خو پکار ده چې دوی راتلونکي ته هیله مندي ولري او خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ښاغلي ماکرون د پاریس د اولمپیکي لوبو په درشل کې د ازادي راډیو له خبریال سره یوه لنډه ځانګړې مرکه کې د افغانستان د اوسنیو شرایطو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
زما
د 2021 کال وړی په یاد دی کله چې امریکا له افغانستان افغانستان د وټلو پریکړه وکړه. موږ تر خپل وسه هڅه وکړه چې لدی پریکړه ورسته او پر افغانستان او عواقب ته پکاتو کډوالو منو او خلک خوندې کړو. زه پوهیږم چې هر ورځ څومره ښځې او نجونې د دې پریکړې په خاطر اغیزمنېږي. زه په دې هم پوهیږم چې ستاسو خلک څومره پیاوړي دي. زه غواړم دا پیغام افغان ښځو او نجونو ته ورکړم چې د راتلونکي لپاره هیله من اوسي. ولسمشر ماکرون ویل فرانسه به د افغانانو د تعلیم، خوندیتوب او مرستو لپاره خپلې ممکنه هڅې وکړي. فرانسه د المپیک لوبو کوربه ده چې د جمعې پر ورځ به په پاریس کې پیل شي. په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه شپږ کسیزه لوبډله چې درې نجونې او درې هلکان دي ګډون کوي. د طالبانو حکومت ویلي د المپیک په لوبو کې د افغان نجونو ګډون په رسمیت نه پیژني، خو ماکرون په المپیکي لوبو کې د درېو افغان نجونو ګډون وستایه. هغه وویل دا درې نجونې د ټولو افغان ښځو او نجونو په استازیتوب دلته راغلي او خلکو ته هیله بښونکي دي. اخو د فرانسې د سپورت او المپیکي پارالمپیکي لوبو وزیر ایمیلی اودیا کاستیغا په المپیکي لوبو کې د افغان ټیم د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه افغان ټیم ته له زړه مبارکي وایم. دا یو وړوکی ټیم دی خو د جندر مساوات پکې شته. درې نجونې او درې هلکان دي. فکر کوم دا فوق العاده ده چې داسې مشارکت ولرو. سپورت او پتیره بیا د ښځو ورزش په نه یوازې افغانستان کې ښځې بلکې د ټولې نړۍ ښځو ته الهام وربخي.
کیمیا یوسفی، فریبا هاشمی او یلدوز هاشمی درې افغان نجونې دي چې په المپیکي لوبو کې برخه لري. همدارنګه محمد صمیم فایزاد، شاه محمود نورزئی او فهیم انوری درې افغان نارینه لوبغاړي دي چې په المپیکي لوبو کې د ګډون لپاره پاریس ته تللي. یو شمېر نور افغان الاصل ورزشکاران چې نجونې هم پکې دي د المپیک د نړیوالې کمیټې د کډوالو د ټیم په چوکاټ کې برخه لري.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
بیرته د افغانستان کرکټ ته راګرځو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لوري د غازی امان الله خان لیستې سیالۍ اووم پړاو پیل شوې سیالۍ په کندوز ولایت کې پایلوبې ته رسیدلې دي. د کرکټ بورډ د خبر پر اساس د دې سیالیو پایلوبې ته هندوکش سترایکرز او مایپر ستورو لوبډلو لار پیدا کړې ده. ټاکل شوې ده چې پایلوبه به د روان جولای میاشتې په 15 نیټه په کندوز خار کې ترسره شي. دغه سیالۍ چې د روانې جولای میاشتې په 10 نیټه پیل شوې وي، څلور لوبډلو پکې برخه درلوده. هندوکش سترایکرز لوبډلې په شپږو سیالیو کې 15 وګټلې، مایپر ستورو په شپږو کې 4 وګټلې، پامیر لیجنډز په شپږو کې 2 وګټلې او میوان اتلانو بیا په شپږو کې 1 سیالي ګټلې وه. د کرکټ پو ویب سایټ د معلوماتو له مخې تر دې دمه په دې سیالیو کې مخکښ منډه جوړونکی درویش رسولي دی. هغه په شپږو لوبو کې 300 منډې کړې دي. دغه راز ورسره عبدالمالک دویم لوبغاړی دی چې په 15 سیالیو کې 340 منډې کړې دي او رحمت شاه درمتی بیا په شپږو سیالیو کې 340 منډې کړې دي. د مخکښو منډه جوړونکو په دوام کې شاهد الله کمال په 4، حشمت الله شاهدی په 15 چې 260 منډې لري، بهیر شاه محبوب په 6 چې 253 منډې لري او افسر زازی هم په دې لیست کې شامل دی چې 211 منډې کړې دي. دغه راز که د توپ اچونکو لیست وګورو، نوید زدران تر ټولو مخکې دی. هغه په 15 سیالیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. فرید ملک دویم مقام لري چې په 15 سیالیو کې 11 لوبغاړي سوځولي دي. شمس الرحمن 10 لوبغاړي سوځولي دي. خلیل ګربز 9، شرف الدین اشرف 9، دغه راز ظاهر خان پکتین 9 او فریدون داوودزی بیا 6 لوبغاړي سوځولي دي. د 6 لوبغاړو په لیست کې تقریبا 1 لوبغاړي قرار لري. په روانو لیستي سیالیو کې درویش رسولي یوازنی توپ وهونکی دی چې 2 سلیزي جوړې کړې دي. دغه راز بلال احمد، عبدالمالک، ریاض حسن، رحمت شاه، شاهد الله او شرف الدین اشرف هغه لوبغاړي دي چې یوه سلیزه وهلې ده. په دې سره په ټولیزه توګه په روانو لیست ای غازی امان الله خان سیالیو کې 8 سلیزې وهل شوې دي. او د توپ اچونکو په ډله کې بیا خلیل ګربز یوازنی توپ اچونکی دی چې په یوه سیالۍ کې 15 لوبغاړي سوځولي دي. بل هیڅ توپ اچونکی ونه توانید چې 15 لوبغاړي په یوه لوبه کې وسوځي. یوازې فرید احمد ملک، شمس الرحمن هغه لوبغاړي وو چې په یوه سیالۍ کې 4 لوبغاړي سوځولي وو.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی.
اوس د کرکټ نړیواله شورا د کلنې ناستې په تړاو درته خبر دراوړو. په پیل کې به د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري خپره شوې خبر پاڼه درته وړاندې کړو. د روانې جولای میاشتې په 22مه نېټه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړ چې د کرکټ نړیواله شورا د مشرتابه په کلنۍ ناسته کې د دې ادارې مشرانو میرویس اشرف او نصیب زدران هم ګډون کړی و. د کرکټ بورډ د خبر له مخې یاد ناسته د سریلانکا په کولمبو ښار کې ترسره شوه چې پکې د کرکټ د نړیوالې شورا 103 غړو هیوادونو مشرانو برخه درلوده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې په دې ناسته کې د کرکټ بورډ مسؤلینو د سویلي افریقا، نیوزیلینډ او ویسټ انډیز هیوادونو له مشرانو سره په دې خبرې کړي دي چې له چمپیونز ټرافۍ وړاندې له افغان ملي لوبډلې سره لوبلړۍ ولوبوي. د دې لوبلړیو د نیټو او ځایونو په تړاو لا هم خبر نه دی خپور شوی. دغه راز خبر کاږي چې له بنګلادیش او زیمبابوې سره د الف لوبډلو په سیالیو او له پاکستان او عربي متحده اماراتو سره د 19 کلنو لوبډلو په درې اړخیزو سیالیو خبرې شوې دي، خو تر دې دمه د یوې سیالۍ نیټه هم نه ده په ډاګه شوې. په راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د کرکټ نړیوال شورا مشرتابه او ټولو غړو هیوادونو په وروستي شل ورځ نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبې او فعالیتونه ستایلي دي او ویلي دي چې افغان کرکټ ورځ تر بلې مخ په بره روان دی. خو بل لور ته په ورته ورځ د کرکټ نړیوال شورا له لوري په خپره شوې اعلامیه کې د افغانستان د کرکټ په تړاو هیڅ نه دی ویل شوي. دا ویل ده چې د دې ناستې تر پیل وړاندې ځینې کرکټ مبصرینو ویره لرله چې د کرکټ نړیوال شورا به یو وار بیا له افغان کرکټ بورډ سره د ښځو د کرکټ موضوع راپورته کړي او ښایي که دا ځل دا موضوع راپورته شي ستونزې به راولاړې کړي. د ښځو په کرکټ کې تم پاتې کیږي، خو دا د ښځو د آسیا جام سیالۍ دي. د ښځو د آسیا جام سیالۍ د اتو هیوادونو ترمنځ د روانې جولای میاشتې 15مه نېټه پیل شوې دي. د دې سیالیو لومړنۍ لوبه د اماراتو او نیپال لوبډلو ترمنځ وشوه چې نیپالۍ لوبډلې وګټله. دغه راز په ورته ورځ د پاکستان او هندوستان ترمنځ سیالي بیا هندوستان ګټلې ده. د تایلند او ملیشیا ترمنځ سیالي تایلند ګټلې ده. د بنگلاديش او سریلانکا سیالي سریلانکا ګټلې ده. د هندوستان او یو ای سیالي هندوستان ګټلې. د پاکستان او نیپال سیالي بیا پاکستان ګټلې ده. د سریلانکا او ملیشیا سیالي بیا سریلانکا ګټلې ده. همدارنګه د تایلند او بنگلاديش ترمنځ سیالي بنگلاديش ګټلې. د اماراتو او پاکستان سیالي بیا پاکستان په غټ توپیر ګټلې ده. او د هندوستان او نیپال ترمنځ سیالي بیا هندوستان ګټلې ده. همدارنګه ورسته سیالي چې تر سره شوې بنگلاديش او ملیشیا کړي و چې هغه سیالي هم بنگلاديش لوبډلې ګټلې ده. د ویل ده چې تر دې دمه د نمرو په جدول کې پالیف گروپ کې هندوستان درې سیالیو کې درې سره ګټلې چې شپږ نمرې لري. پاکستان په دریو کې دوه ګټلې دي، دویم مقام لري. نیپال په دریو کې اوه سیالي ګټلې، دریم مقام لري. او اماراتو په دریو کې درې سره بایللې دي. په بی گروپ کې سریلانکا بیا په دوه سیالیو کې دوه ګټلې دي. تایلند په دوه سیالیو کې یوه ګټلې ده، دویم مقام لري. بنگلاديش په دوه سیالیو کې یوه ګټلې، یوه بایللې، دریم مقام لري. او ملیشیا بیا په دوه سیالیو کې دواړه بایللې دي. د ښځو د آسیا جام سیالیو لومړی پړاو به د جولای په 24مه نېټه پای ته ورسیږي او د نیمه پای لوبو پړاو به د جولای په 26مه نېټه پیل شي. د دې سیالیو نیمه پای لوبې ته هندوستان او پاکستان له وړاندې لار پیدا کړې ده، خو له بی ګروپ څخه به معلومه شي چې کومې لوبډلې لار پیدا کوي. د ویل ده چې پایلوبه به د جولای په 28مه نېټه په دمبولا ښار کې ترسره کیږي. د کرکټ سلبالیز سیالۍ دا د انګلستان کرکټ بورډ په نوښت پیل شوی سیالی دی چې دریم پړاو یې هم د جولای په 28مه نېټه په انګلستان کې پیل شو. دا سیالی د په ورته وخت کې د خزینه او نارینه او ترمنځ ترسره کیږي. د خزینه او سیالی د ورځې په پیل کې او د نارینه او سیالی بیا د شپې لوري تر سره کیږي. د لومړۍ ورځې په سیالۍ کې چې د برمنګم د لوبډلې او د ول د لوبډلو ترمنځ تر سره شو، دواړه لوبې د نارینه او خزینه په لوبو کې د ول لوبډلې بریا خپل کړې ده او د برمنګم لوبډلې ماته خوړلې ده. د خزو سیالۍ به د اگست په 13 نیټه پای ته رسیږي چې پیلو به یې په لورډز لوبغالي کې ترسره شي. همدارنګه د نارینه او سیالۍ به هم د اگست په 13 نیټه پای ته رسیږي او پیلو به یې په لارډز لوبغالي کې وي. د ورځې چې کال به په سل باریز ټورنمنټ کې یوازینی افغان لوبغاړی چې ولوبېږي راشد خان به یو وار بیا د ټرین راکټ د لوبډلې برخه وي. هندوستان ملي لوبډله دویمه لوبلړۍ له سریلانکا سره پیل کړي. یادې لوبډلې لومړۍ لوبلړۍ له زیمبابوې سره ترسره کړې وه چې هغه یې ګټلې وه. په دې لوبلړۍ کې به لومړۍ سیالي د جولای په 20 نیټه شلوریزه لوبه وي چې د پالیکلې په لوبغالي کې به ترسره شي. همدارنګه د جولای په 20 نیټه دویمه شلوریزه سیالي، په 1 دریمه شلوریزه سیالي ترسره کیږي او د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د اګست په 2 نیټه پیل شي چې یادې سیالۍ به په کولمبو ښار کې وي. د اگست په 4 بعد دویمه یو ورځنۍ سیالۍ ولوبوي او د اگست په 10 بعد دریمه یو ورځنۍ سیالۍ ولوبوي. په دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د شلوریزو یو ورځنیو دغه لوبلړۍ پای ته ورسیږي. په دې لوبلړۍ کې مهم خبر دا دی چې د هندوستان د ملي لوبډلې لپاره نوی روزونکی ټاکل شوی. د راهول ډراویډ په ځای گوتم گمبھیر د هندوستان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده مخې ته وړي. دغه راز د هندوستان د ملي لوبډلې لپاره بل خبر دا دی چې په شلوریزو سیالیو کې به ورسره روهیت شرما، ویراټ کوهلی او رویندرا جدیجا نه وي. د هغوی په ځای به نوی کپتان شبمن گل د دې سیالیو لوبډل مشري کوي. د سریلانکا لوبډلې هم دا ځل په شلوریزو سیالیو کې خپل پخوانی لوبډل مشر اوینندو هسرنګا لری کړی او په ځای چرت اسلانکا ټاکلی دی. وبلیدل شي چې په دغه دواړو هیوادونو کې د دې لوبلړیو ګټونکي به څوک وي. د لوبلړیو دوام او اوس د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ پیل شوې سیالۍ. د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي هم د انګلستان لوبډلې د 241 منډو په تفاوت ګټلې ده. ټاکل شوی ده چې دریمه سیالي به د جولای په 16 نیټه د برمنګم په ښار کې پیل شي او دا به د دې لوبلړۍ وروستۍ ټیسټ سیالي وي. تر دې دمه په دې ټیسټ سیالیو کې مخکښ وکټ اخیستونکی د انګلستان ګاس اټکنسن دی چې هغه په 4 پاڼیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي او دا د اټکنسن لومړنی ټیسټ لوبلړۍ هم ده. دغه راز د ویسټ انډیز جیډن سیلز بیا په 3 پاڼیو کې 10 لوبغاړي سوځولي دي او د انګلستان ورو توپ اچونکي شعیب بشیر په 2 پاڼیو کې 1 لوبغاړي سوځولي دي. د انګلستان اولی پاپ بیا په 3 پاڼیو کې 229 منډې کړې دي. جوروټ 204 او هری بروک 195 منډې جوړې کړې دي. او د لوبلړیو وروستۍ خبر مو د ایرلند او زیمبابوې د لوبلړۍ څخه ده. د ایرلند او زیمبابوې ملي لوبډلې به یوازنۍ یوه ټیسټ سیالي ترسره کړي. دا به لومړی ځل وي چې دواړه هیوادونه په ټیسټ کرکټ کې سره مخ کیږي. د ایرلند لپاره به دا ټیسټ سیالي بیخي ځانګړې وي. دغه ټیسټ سیالي هم د ایرلند په کوربتوب په بلفاست ښار کې ترسره کیږي. سیالي به د جولای په 25 نیټه پیلیږي او د همدې میاشتې تر 9 نیټې پورې به دوام لري. د ایرلند لوبډلې خپل یوازنۍ او لومړی ټیسټ سیالي له افغانستان په روان کال کې ګټلې ده. اوس ورزو د فوټسال لوبغالو ته. د افغانستان د فوټبال فدراسیون لوري د فوټسال پیل شوې سیالۍ تر دې دمه د سعادت نیمروز په بری سره روانې دي. د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالۍ په 2 اونۍ کې لیدل کیږي چې سعادت نیمروز په دواړو سیالیو کې بریا ترلاسه کړې ده. دغه راز شمس هرات هم دواړه سیالۍ ګټلې دي. پیروزې پنجشیر هم دواړه سیالۍ ګټلې دي. خو جوانان میهن بیا په 2 سیالیو کې یوه ګټلې او یوه یې بایللې ده. اتحاد هرات هم په دوه سیالیو کې یو سیالي ګټلې ده او بل یې بایللې ده. زیتونې کابل لوبډلې بیا په دوه سیالیو کې یو مساوي کړې او یو یې بایللې ده. صداقت کابل هم په دوه سیالیو کې یو مساوي کړې او بل یې بایللې. آریا فورج هم په دوه سیالیو کې یو ګټلې او بل یې مساوي کړې ده. خو برادران خواجه زاده بیا په دواړو سیالیو کې دواړه بایللې دي او ظاهر اسد کابل هم خپلې وروستۍ دواړه سیالۍ بایللې دي. د دې سیالیو دریم اونۍ کې به د جوانان میهن د شمس اف سی پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي او صداقت لوبډله به د سعادت نیمروز پر وړاندې ولوبېږي. د ولد چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به روان کال د فوټسال په نړیوال جام کې هم برخه واخلي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته د افغانستان د غازی امان الله خان د لیست ای سیالیو په تړاو د لوبغاړو د غوره پرفارمنس پر اساس د هغوی څرګندونې درته خبرو. په دې څرګندونو کې به تاسو د رحمت شاه او افسر ځاځي خپل منځي خبرې، د غراز به د درویش رسولی او شاهد کمال خپل منځي خبرې ترې واوري.
په دغه ټورنمنت کې دومره غټ چیس نه و شوی زموږ ټیم وکړو چې ما سره کپتان هم ولاړ دی. کپتان درته ووایه چې کله چې ارشاد اوټ شو والا ورکه اوټ شو فکر کوم نو بیا زره ووتم څه فکر د کولو چې څنګه به وکټ کیږي او څومره پارټنرشپ زه وتا کوو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سره به واقعا پورې لوبه وه، یو غټ هدف وو. کله ما نه ارشاد اور سے اولس منډې یو ته راغلې ما پا یو ډېر ښه پارټنرشپ وکړو. هغه پارټنرشپ به موږ وایو چې د ټورنامنټ کې بیسټ پارټنرشپ وو. نو هماغه وایو چې موږ غټ هدف چیز کړو.
بالکل زبردست. دا راته ووایه چې کوم وخت کې چې زما یو ففټۍ ته یو څو رنزونه پاتې ول ته ما باندې ډاډ ډېر وشول. هغه لګیا وو ثالق بریکر ظاهر چنه مینه لګیا وو ډېر ښه بالینګ کولو او ته راغلې راته ودې سو خبرې دې وکړې. هغه زده څه فکر و چې زه پرېشر کې یم او که تاسو پلان واغه چې ته
راغلې ته هغه ربګل کا وګورې او ظاهر پښتین کا وګورې واقعا ډېر ښه بالینګ شروع کړ. نو هماغه و چې موږ هغه رن ته ریسپیکټ ورکړو. نو کچیر موږ پېښ شارټ مډ وهله او کې دیش وکټ موږ سره ورکړې خو هم هغه سره موږ هغه تم ریسپیکټ ورکړه. غنه پینځه پینځه سلور سلور رنګ غستل او د نور بلرانو फायदा اسلام هغه سره موږ ټاک چیز کا او دا ته وای شه ځان چې ته نن په کوم فلاح لا وته دې
مننه درویش. ګوره کته وګوره نور میچونه موږ به لومړی بیټینګ کولو او زه به ډیر کوشش مې همداو چې خیره پورې لاړ شم. هغه مقابل ټیم ته یو ټارګیټ کېږدم نو سلو بتله مننن چې راووته مال چې ټارګیټ هم زیات دی. هغه ما کوم کرکټ چې په ما کې وو هغه مې شو کولو زه خودلو مې چې زه کوای شم که نه شم کوای. نو همدا پلان سره راغلم چې کوم لوز بال هغه به زبون رای کوم او خو بال چې دی هغه به عزت کوم. نو ځکه د پرنشیم داسې بیلډ شو.
او واقعا شاید هغه که تاسو وګورئ مو ټیم خو ماشاءالله ډېر بیسټ ټیم وو او هغه بټسمینان او هغه لنډران موږ سره و چې نور ټیمو سره دومره نه وو. نو هماغه وو چې موږ بدبختانه چې موږ ټاس ګټو وشتنځای به موږ ته معلومات نه موږ بیټنګ کوو دویم کې وشتنځای داسې دومره جوړ شو چې ډېره بسیده شوم. یعنی موږ بیا دوه سوه اویا دوه سوه پنځه شپېته او دوه سوه پنځه پنځوس درې هدف هم سر ورکړو خو موږ یې پوره کړو. دا کرکټ دا ګټه حالات کې راځي. اول ځلو چې کندوز میدان ته راغلی وو داسې هغه وو چې دا دوه نیمز وو چې موږ ډېر شیان زده کړو خو بدبختانه وو دی وایم چې موږ دوه میچو کې خاصه مو بیل.
بالکل کرکټ چې دی کپتان سره ټوله زده کړه ده انشاءالله. یعنی د هر میچ نه به زده کړه کوو او راتلونکي میچو ته چې راځو انشاءالله یو بل قسم به ښکار یو بل ټچ کې وو انشاءالله.
مبارک دی تاسو سره وایي هلا. بالکل وکټ په حساب باندې دوه سنچری مس کړه هغه سخت ټیم دوه تیر کو او بعد ریزرونگ سینچری ودی دوڑو او معمولی معمولی غلطی سیدا تغا سینچری پاتا کی. مثال زی در کو مات دی شرف یو فل ٹاس بال را گئی اگر ما فینش نکوم انا کی زی چلور رنز شاتو مل سینچری بعد اگر ما پورا فینش کڑے وای او دغا شکو بنی سینچری بدلی دل او بس دا پارٹ آف گیم دا غلطیانو چی بس دکڑا کو انشاءاللہ مخ کے بالا ڈیمو فائنل تو کوالیفائی سی بیو انشاءاللہ کوشش بکو سیدغه سنچری کې دې چې الته اوسو الته به ول خیره
انشاءالله. بالکل نروس 90 کې څړې او چینو ډېر ډیسپوینټډ نو هارد لک نو شتا تمول چنن د شراب ورځ ده یاغه خه بالینګ کی گزاره او کور سره خیر دې پرې ده طبيام فکر ورک اولی
اوسو بالکل شرف من ورځ وا بالینګ شکی دو کتا سے کتو ګوره ټول میچ رواخه سناریو ټول دی میچ رواخه ما دې ټرای نه کړی شرف باندې یو ټرای می کړی داغم ریورس سویپ می کړی یو بعد به ما ټرای نه کړی دا بول باید ما ټاپ اینڈ باندې لو بول یو ما چې دا باټم اینڈ یوز زکه بول کیری شو کني ټاپ اینڈ یوز کړی وای نو بول نه کیری کی زوم سنگل تکلا یو ما شاټ لپاره نه ولاړم
بالکل تا وکټ باندې وخت تیر کړی ولتا نو زم شکل بیٹنگ تر عالم تانم پښتنو پر سوې وکټ سکیږي سنه کیږي نو هم او چې تا پوه کړم چې وکټ باندې بول لګرت کیږي لکه صبر کیږي لګن ختم راځي نو مهمه ده چې تا بیر ټایم واخلی چې کله هم ټایم واخلی نو اننګز بیل کیږي نو هغه چې ما وتا ویل سره پارټنرشپ مکو سټرایک روټیشن باندې ور ډیر فوکس کوو او لوز بالو فینیش کوو نو هم دې پلان سره زو ته مخکې لاړ شو لاړو او الحمدلله دواړه کامیاب شو
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا
دا آزادی ریڈیو د لوبل میدان او نیز سپورتی خبرونه درن اوریدونکو د دیو نه لپاره زمنګ خبرونه هم دومره وتر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
آزادی میلما
نذیر احمد د نذیر د آزادی میلما پروگرام تشرغلست تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبی او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړی دي. د پروګرام تشرغلست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستان لري یاست څه بدل سوي دي ستاسو په شاعرۍ کې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې مهرباني
ټولو ته تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه اله ده هر څه ښه وي مننه. ځینې وخت کې وطن لرېوالی که غواړي که نه غواړي ډېر هغه څه دلاسه ورکي چې هلته یې ویني د ټولنې هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې دی هغه څه چې په ټولنه کې ویني په هنري ډول یې بیرته بیانوي یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بیرته یې بیانوي. کله چې یو څوک د هغه ټولنه کې چې زیږېدلی وي لوی شوی وي او د هغې نه ووځي کیدای شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي هغه وروسته وویلی شي خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني. بیا دوی یوازې یو درد چې د پیوستنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کیږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخوانۍ ستونزې بیانوي هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د ناستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی او هغه به بیانوي ځکه نوي ستونزې دی نه ویني خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده که غواړي که نه غواړي دا به یې په شعر کې راځي چې فکر کوم زموږ شعر به هم د دې نه متاثره وي خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده ټولې هغه ستونزې پکې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم یا په هغه ټولنه کې وې نو هغه مې راخیستې دي او کیدای شي وخت ونیسي. البته زه فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي کیدای شي یوه پیښه نن وشي دغه کوم پیښه انځور چې دی یا تصویر چې دی دا حالت چې دی د درد او یا خوښي هر څه چې دي دا ستا لاشعور ته ولاړه شي په لاشعور کې کار پرې وشي 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 هر هغه چوکاټ هم ورته برابر شي وروسته یو کال دوه کاله درې کاله یوه میاشت هر څومره ډېر وخت چې ونیسي دغه موضوع پخه شي تصویرونه یې پخې شي نور اړخونه یې ورته راپیدا شي وروسته به شعر شي. نو کیدای شي زما شعرونه چې دي اوس د ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وي، که څه هم کلونه کلونه وتلي، خو د بې وطنۍ درد یو څه شته. کېدای شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بې وطنۍ و تر وروسته پورې دی، دا وروسته پکې راشي. زما خبره دا ده چې کېدای شي هغه کسان چې ټولنه نه لیرې کېږي تازه ستونزې نه ویني، خو یوازې هغه د بې وطنۍ ستونزه به ورسره ملګرې وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي.
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي کله نه کله داسې فکر کېږي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي، خو له وطنه لرې والي کې سړی ولې زیات حساس کېږي؟ او په افغانستان کې چې څه تیریږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ.
څو خبرې دي، کله کله یو څوک چې د یوې پېښې د یوه بعدې پېښې په منځ کې وي دومره د ډار احساس نه کوي لکه به هر چی وي ترې، په دې معنا چې که چېرته د یوې یوه مور یا یو پلار یو ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي، هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره اخ نه کېږي، خو د یوازې د ځان مسله به وي، خو هغه چې بهر وي هغوی ته دا د انساني خواصو یو ډول دی، هغې ته به کېدای شي ډېر درد احساس کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی دی هغه نه، ځکه چې ډېرې ستونزې وي. دا هم یو علت دی، هغه څوک چې راووزي ترې هغې ته مشخص کېږي، لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره توان به ورسوي، دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله، هغوی به هر کتل ورته په ښه ډول کېږي، ټول اړخونه سنجول کېږي. کېدای شي یا ولات دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوه طرفه آرامه شول او د بل طرفه هغه ستونزو ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري، چې کېدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي، ډېر عاطفي وي، نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي. دا هم امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي هغوی اول د ستونزې پر هواري باندې فکر وکړي، او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کېږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي، هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي، اول دغه شی مهم دی، وروسته د هغې نه هنر راځي. کېدای شي هغه کسان چې د هېواد بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي، لکه د سر د خطر ستونزه ده، د لوږې ستونزه ده، د بېکارۍ ستونزه ده، د دا ستونزه ده. دا کله چې هواري شي نو بیا کېدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې، ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي. البته کوم خبره بیا هم سمه رسولی وي.
نظیر صاحب، افغانستان د هغو هیوادونو دی چې له څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی، او په همدغو کلونو کې بېلابېلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټوکېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست. څه فکر کوئ چې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعري کې چې تر تاسو مخکې تیر شوي دي تر دغو څلوېښتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی؟ عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي؟
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعري راخلو تر ډېره پورې د غم، درد او ستونزو شاعري ده. یو څه که پخوانۍ شاعري راواخلو هغه تر یوه ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به دیار و نگار و دی جام و دی خبری کولی سره، البته که سمره سیز ما پیادوی و نو سمره چه ما لوستی دی، خو دورسته شعری شده تا دیره پوری که پیسدی سره را وخلو اکس دیره پیسدی پا جگرو دا، پا جنگ دا، پا مرگ دا، پا وجنو دا، پا ستونزو بنده دا. که دیش بخوانه شعری که یا پا مجموع که پتول ادبیات که د لوږې، د بېکارۍ او د ستونزه ډېره راخیستل شوې. اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوي دي، خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده. یعنې د څلوېښتو کلونو شاعرۍ کې وژنه، جګړه، ستونزه دا شان ډېر پکې راخیستل شوي. فکر کوم که هلته نه ټولنیزې نظرې دلته جګړې ډېر راخیست کړی دي په طبیعتو.
بله، په ادبیاتو کې بیا له دې جګړې څخه د راوتلو لارې چارې هم خلکو ته ښوول سوي دي که یوازې ګیلې او منې دي؟
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا یو څه هڅه شوي وي، خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لاره نه راخیستل کېږي، یوازې هغه ستونزه ویل کېږي. خو کله کله دا دغه ستونزې بیانم چې دی دام د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي. ادبیات په مجموع کې ترحم پیدا کوي، او شعر په دې کې چې ترحم را پیدا کړي تر څو وکولی شي خلک دغه ستونزې نه راوژغوري. مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ را اخیستل شوی وي، مثلا یو کس دی په ډېر ناز او هغه باندې را لوی شي، کله چې ځوانۍ ته را ورسېږي دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي، د یوه مرمۍ ووژني، هغه ټوله خواري شي. کیدای شي دغه د ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي، چې وخت که نه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې را لوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي، دغه ظلم دی. خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره، او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کیږي.
بل ستاسو یو شعر په کابل کې د یوې چاودنې انځور وړاندې کوي چې یو خبریال راپور وړاندې کوي، په دې اړه که یو څه راته ووایاست چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغسې یوه زړه بوژنوونکې صحنه مو په شعر کې راخیستې وه.
دا داسې و چې هره ورځ وه، که ښار وو که کلی وو، د دې جګړې قرباني وو. کله به چې ما راډیو ته خبرونو ته غوږ ونیوه، که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کول، هره ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو، نو هغه علت دا وو چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د کلی ستونزه نه ده. موږ اور څومره بې احساسه شوي یو چې هره ورځ دغه خبرونه اورو، کېدای شي دغه مسله وه چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ بې احساسه شوي یو، څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم، او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په پاڼه باندې داسې راووړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شم.
معشوقه او خبرونه اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 بجې. زموږ همکاره له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د 4 لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځانمرګې شوې، امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. 4-5 امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اوروژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یوه مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو، په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لري پیرکي خرڅول، د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی. خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزو. د برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 50 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې ژغ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې له خولې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مګر دا اوس خو بس د وینو مړیو بم او مرګ الفاظ کاروي. زه مې پر خپله مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نسي. زه له راډیو څخه نفرت کوم. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی، هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی، هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی. نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړسوی نه کوي، کیدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یو شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بېرحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته هوا هڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نورو خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب دپاره به دا ستونزمنه وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري. ولې د ادیب دپاره به دا هغه کسان چې تر د وسلوال شاته دي امکان هغه کسان یا وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي، هغوی د یوې پېښې د دې مخنیوي دپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده، تر نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې دته وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیما د وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي، او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي، په هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د دنه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونخلي، دوی ترحم ولري. یعنی معنا که چېرې د یوې لحاظه وګورو، یو څه فیصدي امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي، هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري. که نه وي، ځوان نسل چې راځي، دویم نسل چې راځي، په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې لپاره خلق شي تر څو د هغوی په ترحم کې هغوی وسله ونخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ، که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعري کیږي او که نه، او که کیږي فکر کوئ چې کافي دي؟
لاس دولس کاله وړاندې په اروپا کې مشاعري پروګرامونه ډېر وو. بیا داسې وخت راغی چې ډېری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول، او دا مسله وه. دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو، ځکه ډېری وطن ته ولاړل. بیا وروسته د هغې نه دغسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلودو یا دومره وځپل شول، بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بېرته منسجمې کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي، لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې، کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلې وي چې دغه هڅې نیمګړې شي، او د وطن ستونزې د دې هر ګرځېدلې وي چې خلک لومړنیو ستونزو ته ډېر هڅ فکر وکړي یا ذهني د ته اماده نه وي چې غونډې او مشاعرې او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنی په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې، یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوې دي.
فکر نه کوي چې یو ولایت ممکن د ټولنیزو شبکو زیاته کارونه وي چې زیات کسان کولی سي چې اوس خپله خبره په یوه دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي؟ هغه کسان چې ښه لیکل کوي، ښه شاعري کوي، ښه مقاله لیکلی سي، هغه کولی سي چې ځان ته خپله مینوال را جلب کړي او هغوی ته مخاطب وي.
دا شایم شته، ولې د ټولنیزو شبکو کې هغه څه کله د شاعر په توګه کې زه ووایم هغسې خوند نه وي لکه څنګه چې په مشاعره او یا فرهنګي پروګرام کې دینه نه وي. دوی د شاعرانو لیکوالانو دا پوهېږي، ځکه چې هلته کله چې خپله موجود وي، نور ورسره موجود وي، مخامخ واورېدل شي، د هغې اغېز او د هغې خوند او د هغې تاثیر هر څه ډېر دی نظر دې ته چې آنلاین. ځکه په آنلاین کې تاسې مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو، تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لس، دولس، پنځلس، شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسیږي، ستا مقاله، ستا لیکنه، ستا شعر، ستا واروي. خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان دي په همدغه وخت کې هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې په همدغه وخت کې دي ستا شعر ولولي یا دې غبرګون ورته وښيي؟ نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري، خو یو څه تاثیر لري. خو په مجموع کې دغه ټولنیزه ستونزه، وطن حالات، د دوی ذهني مسله چې ده، د دې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده. نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي، او دا تت پراکوالی هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګه شي.
بلې، په اروپایي هېوادونو کې ژوند د افغانستان په نسبت بوخت دی. فکر کوي چې د دغو بوختیاو سره سره فرهنګیان او شاعران او لیکوالان کولی سي چې فرهنګي هڅو او غونډو ته وخت وباسي؟
یوه نیمه لسیزه وړاندې دلته ډېر پروګرامونه کېدل په اروپا کې، تقریبا په بلجیم کې، جرمني کې، هالنډ کې، نورو ډنمارک او دې ځایونو کې ډېر پروګرامونه کېدل. هغه وخت کې مشتون تاثیر لري، خو دومره نه که دوی وغواړي لکه د تېر غوندې پروګرامونه کولی شي او که نه وي یعنې هغه وخت کې هم ژوند هم دومره بوخت و لکه اوس چې دی ډېر توپیر به نه و پکې ولې اوس هم که چېرې وغواړي دا کولی شي یعنې تاثیر لري ستاسو د خبرې په تایید باندې بوخت ژوند ټولنیزه شبکې دا تاثیر لري خو دومره نه لکه څومره چې باید دوی کړي وای نور فاکتورونه چې موجود دي چې سیده او د وطن حالات سیاسي حالات دا اغېزمند
بلې نظر ته وخت داسې و چې په همدغه بهرنیو هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل په پېښور کې به یې چاپول هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغه لیکونو کې نه و خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب یې په خپله چاپولی سوی د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي او که خلک خپله اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپله ججمنت یا هغه قضاوت کولی شي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه لولي
دا به ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري او بیا دې دوی ورته ووایي چې نه ته ما چاپوه دا شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي خو فکر کوم چې ډېر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه ځکه په تېرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډېر ښه لوستونکي درلود هغه څو ځلې چاپ شول نو ښه کتاب خپله ځان پکې راباسي د موږ ټولنه چې ده تر ډېره پورې ډېره مختلفه ټولنه ده معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې د یوه ذوق خلک نه دي پکې زموږ په ټولنه کې ډېر د ټیټ ذوق خلک هم شته نو که چېرته کېدای شي هغه به هغه ادبیاتو چې ښه ادبیات دي د لوړ ذوق ادبیات دي په هغې باندې هېڅ پوه نه شي خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یو لیکوال یې ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي نو د هغوی دپاره هم هغه دي یعنې موږ داسې یوه اداره نه لرو رو نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتابونه چاپوي دا د چاپوي چاپ دې شي پرېږدې شي هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دې شي هر کتاب خپل لوستونکي لري خو ښه کتاب به ښه لوستونکي لري او ښه کتاب به د ذوق د لوړولو دپاره اغېزمن وي
او ځینې کسان توقع دا لري چې په بهر کې میشته افغانان چې هر یوې کولی سي په یوه یا دوو بهرنیو ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي چې دوی د دغو بهرنیو ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي چې دا کار دومره ډیر نه کیږي علت اساس په نظر څه دی
علت په یوه حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی او بیرته دوی ته د غبرګون نه ښودل دي چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغېزې دی نو دا کیسه هم دا بې اغېزې نه دی دوی وایي چې هغه مې وژباړه نو خپور به چیرته کړم که یې خپور کړم نو وبې اخلي څوک که یې واخلي وبې لولي څوک خو په مجموع کې دغه اغېزمن کار دی او کېدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډېر نه کېږي او کېدای شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې دپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهېږي چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه کېدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډېری فرهنګیان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي ډېری هغه کسان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي چې حساب پرې کېږي زه وایم دغسې به ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړه شي دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهېږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي عامې چاپ کړي عامې خپور کړي عامې بیا تر خلکو ورسوي نو زه وایم که داسې یوه ټولنه په بهر کې جوړه شي او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره بیا به دا کار یو څه ګړندی شي که څه هم اوس هم ډېر کار شهلا کېږي
ټیکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو باندې هم راوځي چې خلک په ډرایو کې که په بل کارخته هم په صوتي باندې اوریدل سي. په افغانستان کې دغه سیاحت څه کسوي د ډېره کمه د ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي باندې په سي ډي کې په فلاش کې په اډیو باندې راوځي؟
زه خپل اورم اډیو کتابونه اورم په موټر کې اورم، یعنی دا اغیزمن دی. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه ژباړلي دي، ځینې ژباړي دي او ځینې کتابونه استفاده شوي دي، خبرېږي پکې، اغیزمن دي پکې. ولی څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي باڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول په مطالعې په کلتور باندې نورم اغیز ولري. چې یعنې
کتاب ممکن یو بې سواده سړی چې لیک لوست نسي کولی هغه هم واوري او یو څه ګټه ورڅخه واخلي، که څنګه؟
ولی دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بې سواده سړي دپاره به هم اغیزمن وي؟ داسې کتابونه به ډېر کم پیدا شي، هغه به هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بې سواده کسم ترې واوري. کیدلی شي ځینې ناولونه وي ولی په مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ اړتیا ورته لرو هغه به ډېر کم وي.
مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغې کې د بهرنیو هیوادونو تجربې شریکې سوي دي، مثلا یوازې د قلمي په اړه ډېر کتابونه شته چې یو کروندګر ممکن په افغانستان کې خپله ونیسي لوستلی او که صوتي بڼه باندې دغسې کتابونه راوځي، هغه کروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یوه ستونزه به بله موجوده وي، هغه دا چې د کروندګر د تمرکز به په اډیویي بڼه باندې څومره ممکن وي چې یو کلیوال بزګار دی کتاب نه وي لوستی ونه شي لوستلی او هغه دې بیا دې ته تمرکز پیدا کړي چې دا کس څه وایي. د دې په توګه باندې بیا ویډیو به ډېر اغېزمنه وي، خو بیا هم ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیویي بڼه باندې ورته وښودل شي. یعنی زه مخالف نه یم، زه موافق یم د آډیو د کتابونو، ولی زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډېر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو باڼه راباندې راووځي، دا به هغه چاپ کتاب ته په ځای دی چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي، دا به لا منفي اغېز پرې ولري.
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایاست چې زیاتې هم د اوس په افغانستان کې دي او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري؟
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلیږي. خو لکه هغه ډېره مشهوره هغه ده چې په هره تیاره پسې رڼا وي، دا حالات په دې وخت باندې نه پاتې کیږي، دا به حتما تغییر کوي. زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي لپاره روښانه ساتي هغه هیله ده، هیله باید ولرو. او دویمه خبره دا ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې راواخلو، که مایوسي موږ په ژوند کې راواخلو، پرته د دې نه چې یو منفي اغیز مو په ټولنه باندې خپور کړی وي، مثبت نشي خپرولی. زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري، هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل ته هیله ورکړي او پرته د هیلې به ستونزمن وي. او هیله چې ده دا په دې معنا ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي، دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتېږي چې دا حالت تغییر کوي. نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسونکي ادبیات جوړ شي، ښه ده ده چې هیله بښونکي وي. که څه هم هیله په هر صورت موجوده ده، خو دې ته باید رنګ ورکړل شي، وخت به ونیسي، په دې معنی نه چې دا تغییر نه کوي،
بلکې هیله نوی ژوند به ډېر بدرنګه و. نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته، خپلې تجربې او خپل نظریات مو راسره شریک کړل.
تاسو نه هم ډېره زیاته مننه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
جوش میں دزڑ دزڑ زخموں کاڑے زخمی سوی سوی اسویلی خبر سما گنا فریادوکڑم پدی دنیا دنیا کے پجون دن تو مان شو مجبوری نو خاوندا ما بد جون دجون پسلی ڈے جڑلی زما زما دوین جوش دے چد غیرت غیرت پنا مزان زان قربان ہو ماں
جدا
زور برو زور باشا زماشنا
آشنا لاسنی